라디오.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعت سهارنی خبری مجله پایل سوه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن دوشنبه ده، د غوایی اساور څلرمه، د اپریل میاشتې څلرویشتمه. د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ څلرویشت ساعته له رادیو، ویب سایټ، سټلایټ او اپلیکیشن له لارې اورېدلی سي. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سره له دې چې هره ورځ زرګونه افغان ماشومان او کورنۍ د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د نشتوالي له کبله د ژوندي پاتې کېدو لپاره کړاوونه ګالي، خو دوی له هغو سره د مرستو برابرولو لپاره له هلو ځلو لاس نه اخلي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یوه ټویټ کې له خپلو شریکانو مننه کړې او لیکلي دي چې د هغوی په همکارۍ د بشري مرستو برابرولو ته دوام ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا روان کال 28 میلیونه او 3 لکه افغانان بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د بشري حقونو د څار سازمان د شوزو د حقونو د برخې مرستیاله هی دربار وایي امنیت شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش غوښتي چې د نومبر تر 18 پورې د هغو ستونزو د مخنیوي په خاطر چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دی د هر اړخیزو او منظمو سپارښتنو د وړاندې کولو لپاره ارزونې وکړي. هی دربار په څو ټویټونو کې دغه راز کښلي چې افغان ښځینه فعالانو پر دې ټینګار کړی چې دا ارزونه دي د ښځو د حقونو د یوې معتبرې متخصصې لخوا وسي او باید د نجونو او ښځو حقونه د ارزونې د اصلي محور په توګه په پام کې ولري. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کاره محرومې سوي دي. طالبانو د نړیوالې ټولنې او ګڼو افغان ښځو او فعالانو له غوښتنو سره سره د ښځو د زده کړو او کار د حق په اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. په داسل کې چې پرون یکشنبه په سودان کې جګړه پلازمینه خرطوم کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په شمول د حساسو دولتي ودانیو شاوخوا ته وغځېده، بېلابېلو هیوادونو له خرطوم څخه د خپلو وګړو ایستلو ته دوام ورکړ. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د مهمو دولتي ودانیو د نیولو پر سر د سختې جګړې له کبله د پلازمینه ډېر اوسیدونکي بند پاتې دي، ځکه چې هوایي ډګر نافعال شوی او په واټونو کې خطر دی. په سودان کې د پوځ او د چټک اقدام په نوم د ملیشه ځواک ترمنځ د قدرت پر سر جنگ نه ورځي په خوا پایل سو. دا دوی ډلې چې په خوا سره متحد وي په 2021 د کال کې په ګډه د کودتا لاري واک تر لاسه کړ. امریکا او ګڼ نور هیوادونو له خرطوم څخه خپل ډیپلوماټان ایستلي، خو لا هم سلګونه بهرنیان او ډیپلوماټان د لارو د بندیدو له کبله بند پاتې دي. د جرمنی د پلازمینی برلین هوایي ډګر ته بنن دوشنبه د اعتصاب له کبله الوتنې ودرول سي. د معاش پر سر د لانجې له کبله د دغه هوایي ډګر کارکونکي د یوې ورځې لپاره له کار کولو لاس اخلي. دا کاربندیز چې د افغانستان پر وخت د سهار له 6:30 بجو پیلېږي د شپې تر 12 بجو دوام کوي. جرمني چې د اروپا تر ټولو ستر اقتصاد لري، له دې کبله چې کارګری اتحادیه د ماشونو د لوړېدو غوښتنه کوي، سږ کال له ډیرو کاربندیو سره مخامخ دی. خبرونه مو د 15 بجو په خبری مجله کې واردل. په خبری راپورونه کې اوري امریکا یو پټه ارزونه وایي داعش له افغانستانه پر نورو هیوادونو د حملې پلانونه جوړوي، خو طالبان څه وایي؟
د ټول شان حقیقت نه لري. موږ را دو
څه باندې 2 تنه افغانان نن د اتریش په مرکز وینا کې یوې غونډې ته بلل سوي چې د طالبانو پر ضد د دریځونو پر یووالي خبري وکړي. نورستان کې خلک وایي چې ولایت طبیعي شایستونه لري او د سیلانیانو د ورتګ لپاره زمینه برابره ده.
کومرونه چې د سیل لپاره دغه شو دغه لري نورستان کې پوره امنیت دی، لار کې هیڅ مشکلات نشته.
کندوز کې دیني زرګران وایي چې په وروستیو کلونو کې د سپینو زرو ګڼو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې.
پول البته از بین مردم کم شده، کاروبار نیست.
د پیسو نشتوالی او بیکاری هغه لاملونه دي چې خلکو بیرته د سپینو زرو ګڼو ته مخه کړې ده.
د نړۍ په ځینو معتبرو رسنیو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. دا هم وایي چې د نړۍ ځینو رهبرانو له اوکراین د غلجاتو د صادراتو پر موضوع بحث وکړ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواړی ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته طالبان هغه راپور دوي چې پر اساس ویل سوي داعش ډله په نورو هیوادونو کې د حملې لپاره په افغانستان کې پلانونه جوړوي. په دې اړه واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ادعا کړې چې د پینټاګون پټ اسناد یې ترلاسه کړي چې ورڅخه څرګندېږي داعش د امریکا په شمول پر ګڼو بهرنیو هدفونو د بریدونو پلانونه جوړ کړي دي. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د ګڼو پیچلو بریدونو مسؤلیت منلی او په ځلونو طالبانو د دې ډلې خلاف د عملیاتو ادعاوې کړي دي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د طالبانو حکومت د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې له لوري د پینټاګون د پټو اسنادو په اړه خبر کړی راپور رد کړ. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په پټو معلوماتو کې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ترلاسه کړي ویل شوي چې افغانستان یو وار بیا پر لویدیز د تروریستي حملو د پلان جوړولو پر مرکز بدل شوی دی. د پینټاګون د پټو اسنادو په یو برخه کې افغانستان په امریکا، اروپا او آسیا کې د حملو د پلانولو لپاره د داعش د همشغی د مهم مرکز په توګه یاد شوی دی. خو د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وی دا پټ اسناد ناسم دي او افغانستان د هیچا لپاره ګواښ نه دی.
کوم سند چې د عراقي د امریکا دفاع وزارت له خوا افشا شوی افشا کیږي او یا دا کی چې افغانستان د خطرناک حالت کې ده او یا دلته خپل سری ډلې ټپلې یا دنیا ته د دې نه تعدد پیښیږي دا ټول شان حقیقت نه لري. موږ راځو متاسفانه په امریکا کې لا هم ځینې کړی سی ممکن هغه جنگ وختونه کې کړي وس په تیر کې د جنگ طرفدار او لا هم افغانستان لپاره خنیت نه لري. هغه د پروپاګاندا د دې لپاره کوي چې افغانستان ناسم تصویر نړۍ ته وړاندې کړي.
واشنگټن پوسټ لیکلی په دغه اسنادو کې چې ور باندې خورا محرمانه مهرونه ټاپه شوي ویل شوي چې داعش له افغانستان د باندې پر ارزانه تمامیدونکو عملیاتو کار کوي. د دغه اسنادو له مخې چې واشنگټن پوسټ په اړه راپور خپور کړي د تیر کال په دوبی کې د قطر د فوټبال نړیوال جام په مسابقو، کلیساو، سفارتونو او سوداګری مرکزونو کې د داعش ته حمله چې مخاینی ول شوی ده جزئیات څرګند شوی دي. د دغه اسنادو پر اساس د امریکا دفاع وزارت د تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې د داعش له لوري د نهو تنظیم شویو حملو په اړه معلومات ترلاسه کړي وو. خو په فبروري کې د 15 د ډول بریدونو په اړه معلومات لاسته راوړل. واشنگټن پوسټ وایي چې د بایدن حکومت په دې اړه د دوی پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرته نورو سرچینو د دغو اسنادو د رد یا تایید په اړه څه نه دی ویلي. راپور وایي چې په افغانستان کې ډیره ترهګر د امریکا پر ضد هم د دسیسې په جوړولو کار کوي. په دې پټو اسنادو کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه څه نه دی ویل شوي. د سش کال د مارچ په 28مه نیټه د امریکا د مرکزی قومندانۍ یا سینټ کام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا د کانګرس غړو ته وویل چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او داعش ترمنځ له خورو ورو نشته سره سره داعش ډله د تنشته شوی چې خپل جګړه د افغانستان له پلو بهر ته وغځوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي دغه سازمان پیوستون نه خوځیدونکی دی او دوی په ګډه افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. هغه ویلي هغه ټول ښځې او نجونې زما زړه کې دي چې په اختر او هر بل ورځ له خپلې ټولنې سره یو ځای خپل مذهبي عقیده نسی عملي کولای. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش مرستیاله امینه محمد وایي دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین لپاره په ګډه کار کوي. امینه محمد شمې پراس په ټویټر کې لیکلي دغه سازمان پیوستون نه خوځیدونکی دی. اغلی محمد دا هم ویلي چې دغه ټولې ښځې او نجونې زما په زړه کې دي چې په اختر او هر بل ورځ له خپلې ټولنې سره یو ځای خپل مذهبي عقیده نشي عملي کولی. دا څرګندونې په دوحه کې په جوړیدونکي غونډه کې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په تړاو د لومړنیو شرایطو د بحث په اړه د نوموړي د څرګندونو په دوام ده چې له توندو نیوکو سره مخ شوې ده. خو د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق بیا په دوحه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع رد کړې ده. نوموړي د پنځم پوراس په یو خبري غونډه کې د خبريالانو ته وویل هغه غونډه چې د می میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه په دوحه کې جوړیږي په افغانستان کې د شته ستونزو د حل لپاره د یو اجماع په جوړېدو تمرکز کوي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان د امینه محمد شنبې د ورځې څرګندونې ته په اشاره سره وایي له عملي ګامونو پرته له افغانو ښځو لفظي ملاتړ بسنه نه کوي. مدني فعاله مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
دا چې لومړی د یوې تروریستي ډلې سره همغږي کیږي او ورسره درېږي او په وینا یې د هغوی د رسمیت پیژندلو لپاره واړه ګامونه اخلي او بیا خجالته کیږي. بیا د تل په شان وایاست چې موږ د افغانستان له ښځو سره یو، پرته له دې چې کوم کوچنی ګام هم پورته کړئ موږ نسو کولای چې چوپ پاتې سو او منتظر سو چې امینه محمد څه وخت بخښنه غواړي.
په دې اړه نور غبرګونونه هم شته. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا لغوه شوي او اوس په بهر کې فعالیت کوي، د ښځو د حقونو یو شمېر نورو فعالان او سیاسون هم د امینه محمد وروستۍ څرګندونې غندلې دي. د دغو نیوکو په لړ کې د بدلون لپاره د افغان ښځو ائتلاف د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ته یو پرانیستی لیک استولی او له دوی غوښتي چې د افغان ښځو هڅې د دوی د حقونو د ټینګښت لپاره له ناکامۍ سره مخ نه کړي. له دغو غبرګونونو وروسته درې ورځې مخکې د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل د امینه محمد موخه له دې څرګندونو دا ده چې په افغانستان کې بشري مرستې د رسولو لپاره له طالب چارواکو سره د نړیوالو ټولنې همغږي مهمه ده. وروسته له دې چې طالبانو د اپریل په څلورمه په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه، ملګرو ملتونو وویل دوی په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام په اړه بیا کتنه کوي او دا کار به د مې میاشتې تر پنځمې نیټې ترسره شي. خو د طالبانو حکومت د ښځو پر کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده او ټینګار کوي چې دا موضوع باید د بشري مرستو د دوام له موضوع سره تړاو ونه لري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته خبريږي. اوسم یو بل سیاسي مسأله څه باندې دیرش افغانان نن د اوتریش په مرکز ویانا کې یوې غونډې ته بلل سوي چې د طالبانو پر ضد د دریزونو پر یووالي او د هغوی خلاف د فشار زیاتولو پر لارو چارو خبري وکړي. دغه کانفرنس چې د تیر کال د ورته کانفرنس په دوام کې جوړیږي د یو اوتریشي انستیتیوت لخوا ترتیب شوی. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
تاکل شویره چې د طالبانو د حکومت سباندې دیش تنه فعال مخالفان نن دوشنبه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې په خپل منځ کې د همغږي او د طالبانو په وړاندې د خپلو دریزونو د نږدې کولو لپاره راغونډ شي. په دغو کسانو کې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر پخواني غړي، ډیپلوماتان، ژورنالیستان، پخواني چارواکي او سیاستوال شامل دي. په دې غونډه کې چې د اوتریش د یو څیړنیز انستیتیوت له لوري جوړی شي، د نورو ترڅنګ د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم ګډون کوي. د دې جبهې د رسنیو د څانګې غړي هوشنګ سایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ویانا په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسني بحرانه د افغانستان د ایستلو پر لارو چارو خبرې وشي.
تمرکز بیشتر این کنفرانس روی تقویت اعتماد سازی در میان جریان
د دې کانفرنس ډېر تمرکز به د جریانونو او د طالبانو د مخالفو مدني، نظامی او سیاسي فعالانو ترمن د اعتماد جوړولو پر پیاوړتیا، د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت پر دوام او پراختیا، پر طالبانو او د هغوی پر پلویانو د فشار زیاتول او د غشان د وسنی بحرانه د وتلو لپاره د طرحې پر جوړولو
مشران طرحې بیرون رفت از بحران کلی خواهد بود.
که هم د طالبانو مخالفان وایي تر هغو چې طالبان تر سخت فشار لاندې نه وي راوستل شوي، هغوی په خپلو دریځونو کې بدلون نه راولي. خو د چارو کتونکي وایي چې د طالبانو مخالفان هم په خپل منځ کې همشقي او یووالی نه لري. له بلې خوا د اوتریشي انستیتیوت رئیس ولفګانګ پیتریچ ویلي چې د اپریل له 24مې تر 26مې پورې د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکراتو حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. ولفګانګ پیتروویچ ویلي په افغانستان کې سوله نشي راتلای مګر دا چې یو داسې اساسي قانون وي چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د نړیوالو تر څارنې لاندې عادلانه انتخابات ترسره شي. طالبانو تر اوسه پورې په زلونو د پراخ بنسټه حکومت غوښتنې رد کړي او ادعا لري چې د دوی موقت حکومت ټول ګډونه دی. اتریشی انستیتوت تیر کال ده سپتمبر له 15 متر ولسم پوری هم په ویانا کې د دیر شو طالب مخالفو څیرو په ګډون غونډه جوړه کړې و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د نړۍ او پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې د کرنې وزیرانو د یکشنبې په ورځ د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د موافقې د بشپړ تطبیق او د هغې د غځېدو غوښتنه وکړه. د دغې موافقې چې په نړۍ کې د خوراکي موادو پر بایو اغیز کوي د اعتبار موده راتلونکې مې میاشت کې پای ته رسیږي. نوریاس نوري او نور جزئیات.
د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو موافقه د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د تیر کال په جون میاشت کې په استانبول کې لاسلیک شوې چې له مخې اوکراین ته اجازه ورکول کېږي چې د تور سمندرګي له څو بندرونو څخه باندې 20 میلیون ټنه غلې بهر ته صادرې کړي. خو روسیې چې د دغې موافقې یو لاسلیک کوونکي د په دې وروستیو کې ویلي چې اجازه به ورنکړي چې دغه موافقه د می له 13 وروسته وغځول شي. روسیې چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین له یرغل وروسته په تور سمندرګي کې د دې هیواد پر بندرونو کنټرول ټینګ کړی ویلي چې د خپلو غلو او د کیمیاوي سرې د صادرولو لپاره یې غوښتنې نه دي پوره شوې. په هغې اعلامیه کې چې د جی او ډلې د کرنې وزیرانو د جاپان په میازاکي کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خپره کړې د دغې موافقې پر اهمیت ټینګار شوی او ویلي دي چې دوی د هغې د غځېدو د بشپړ تطبیق او پراخېدو ملاتړ کوي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د جی او ډلې غړي د روسیې لخوا له خوړو د بې ثباتۍ او د خپلو جیوپولیتیکو اهدافو لپاره د یوې وسلې په توګه کار اخیستل غندي او له زیانګالو خلکو سره د خپل پیوستون او ملاتړ پر ژمنې ولاړ دي. د یو پرمختللو صنعتي هیوادونو د کرنې وزیرانو ویلي چې دوی چمتو دي چې له کرنیزو ځمکو د ماینونو د لرې کولو او د کرنې د بنسټیزو تاسیساتو په شمول به د اوکراین په رغونه کې ونډه واخلي. ټاکل شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو د موافقې په اړه روانه اونۍ د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتریش سره په نیویارک خبرې وکړي. له جګړې مخکې روسیه او اوکراین د نړۍ د غنمو ستر صادرونکي وو. د تور سمندرګي له لارې د اوکراین غلو د صادراتو موافقه چې ټاکل شوې وه 140 ورځې تمدید شي په تېره مارچ میاشت کې د 20 ورځو لپاره تمدید شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې تمو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. په پیل کې له ملالی بشیر څخه ورو چی د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د امریکا د متحده ایالاتونو د افشا سوي استخباراتي ارزونې په باب لیکنې خپرې کړې چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو پکې اندېښنه ښودل سوې ده. نیویارک پوسټ ورځپاڼې چې د امریکا له متحده ایالاتونو خپریږي لیکلي د امریکا د دفاع وزارت د هغې پټې ارزونې له مخې چې په وروستیو کې افشا سوي راغلي چې له افغانستانه د امریکا د پوځ تر وتلو وروسته داعش ډله د امریکایي او اروپایي اهدافو پر خلاف د توطیې لپاره له افغانستانه د مرکز په توګه کار اخلي. د امریکا په استخباراتي موندنې کې چې د ډیسکورد په نوم د پیغامونو په پلیټ فارم کې خبره شوې پر لویو مناسبتونو لکه په قطر کې د 2022 کال د فیفا نړیوال جام پر مهال د داعش د احتمالي حملو پر مشخصو پلانونو بحث شوی دی. په لیکنه کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په حواله ویل شوی چې په دغو پلانونو کې پر کلیساو، سفارتونو او نورو اهدافو د داعش ډلې د وړو حملو پر جزئیاتو هم بحث شوی دی. د دغې پټې ارزونې له مخې د داعش ډلې مشران د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې د نهو تروریستي توطیو لپاره پر همغږي کار کړی او په فبروري میاشت کې د دغو توطیو شمیر 15 ته ورسید. په دغه راپور کې چې تر ټولو محرم بلل شوی راغلی چې داعش د بهرنیو عملیاتو لپاره پر یو ماډل کار کوي چې له افغانستانه بهر پر سرچینو په مشخصو هیوادونو کې پر عاملانو او د اسانتیا برابرولو پر شبکو متکی دی. په دې افشا سوي ارزونه کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان جنرال مایکل کوریلا څرګندونو ته هم اشاره شوې چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي د داعش د خراسان څانګه چې د 2022 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د تخلیه پر مهال 14 امریکایي پوځیان او لسګونو افغانان ووژل د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ودی په حال کې ده. ل امریکا خبریدونکو ورسپانې واشنگتن پوسټ هم په دې باب یو مطلب خپور کړی وای د افشاسي ارزونې لمخې له افغانستان د امریکا د پوځي پرسونل تر وتلو وروسته افغانستان د داعش خراسان څنګ لپاره د همژغۍ په د پام وړ ځای بدل سوی دی. د مقالې په وینا دغه تروریستي ډله په پام کې لري چې د اروپا تر څنګ په آسیا کې هم حملې پلان کړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې لیکوال وایي مطمئنن په کانګرس کې جمهوری پال غړي او نور کسان به چې له افغانستانه د جو بایډن ادارې د وتلو تنظیم موضوع څاري له دغو افشا سویو اسنادو د سیاسي وسیلې په توګه کار واخلي. که څه هم د طالبانو ویندویانو ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا کوم خطر نسته، خو وخت ناوخت په ځینو عملیاتو کې د داعش وسلوالو د نیولو، وژلو او ټپي کولو ادعاوې کیږي.
په کندز کې یو شمېر زرګران وایي چې په وروستیو کلونو کې د سپینو زرو ګاڼو ته د خلکو لیوالتیا زیاته سوې ده. دوی وایي اقتصادي ستونزې او بیکاري هغه علتونه دي چې خلک یې له کبله نسي کولی د سرو زرو ګاڼې واخلي، نو له همدې کبله د سپینو زرو ګاڼو ته یې مخه کړې ده. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په کندز کې یو شمېر زرګران وایي د سپینو زرو صنعت وده کړې او بازار یې ښه تود دی. د زرګرۍ صنعت د افغانستان له لرغونو صنایعو څخه شمېرل کېږي. له ډېرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې یو شمېر خلک د زرګرۍ صنعت په برخه کې کار کوي. زرګران له سپینو زرو او لاجوردو او له نورو غمیو څخه د سینګار بېلابېل ډوله ګاڼې جوړوي. غلام جیلانی چې په کندز ښار کې د سپینو زرو د ګاڼو جوړولو دکان لري، هغه د زرګرۍ د کاروبار په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
پول البته از بین مردم کم شده، کاروبار نیست.
پیسو نشتوالی او بیکاری هغه لاملونه دی چې خلکو بیرته د سپینو زرو ګاڼو ته مخه کړې ده. موږ په بیلابیلو ډیزاینونو کې هر ډول غوږوالۍ، لاکیټونه، کړۍ، ګوتمی، چارګلونه او د سینګار نورې ګاڼې جوړوو. موږ د خپلې اړتیا وړ اومه مواد همدلته له نورو زرګرانو او له خلکو اخلو او بیا ورڅخه په نوو ډیزاینونو کې ګاڼې جوړوو.
زرګران وایي پخوا دوی د سینګار ګاڼې په دودیز ډول په لاس جوړولې، خو په وروستیو کلونو کې د ټکنالوژۍ له امله د زیوراتو د جوړولو او ډیزاین په برخه کې د پام وړ بدلون او اسانتیاوې رامنځته شوي دي. د نوموړي ولایت یو بل زرګر نجیب الله راته وویل:
مشتریان بسیار همی مردمای دکان درست می برای بشم مول می برای مون در یک
سادو در پیرویدون که دیر برخواه در نور ولیتون خلق جوره بی. هغوی رازی لاموک سخه هر دول در سپین و زرو گانی پیری او خپل ولیتون او گل سوالوی تای اونی او حل تای پلوری. موگ لخالیس و سپین و زرو سخه خکل گانی تولیده و نوزکا در خلق و تقاضا سپین و زرو تا دیره شویده.
د کندز ولایت د زرګرانو او د حقاکانو د ټولنې غړی عتیق الله وایي اوس مهال په دې ولایت کې د سپینو زرو 15 وړې کارخونې فعالیت کوي.
در ولایت کندز خوشبختانه ما فعلا فعال
په کندز کې د سپینو زرو د ګاڼو جوړولو 15 وړې کارخونې فعالیت کوي چې کابو 13 نفرو ته پکې د کار زمينه برابره شوې ده. د سپینو زرو ګاڼو په تولیداتو کې ډیر بدلون راغلی دی. دلته اوس موږ نوي ډیزاینونه جوړوو او ښه شوقي غمی کاروو. له همدې امله زموږ پیرودونکي زیات شوي دي.
یو شمېر کندزیان بیا وایي د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له وجې خلک د سرو زرو د پیرودلو توان نه لري او له همدې امله د سپینو زرو ګاڼو رانیولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. عبیدالله چې د زرګرۍ مارکیټ ته د سپینو زرو ګاڼو رانیولو په خاطر راغلی وایي:
اومنم که چیز بخرم که چیز با ارزش باشه.
زه غواړم د سپینو زرو ګوتمه واخلم چې ښه غمی ولري، ځکه دلته له خالصو سپینو زرو څخه ګاڼې جوړیږي او دلته په مختلفو ډیزاینونو کې ګوتمی او نورې ګاڼې موجودې دي چې ښه قیمتي غمی پرې لګول شوي دي.
په داسې حال کې په کندز کې زرګران د سپینو زرو د بازار له ښهوالي خوښي څرګندوي چې له دې وړاندې د یاد ولایت د سرو زرو یو شمېر پلورونکو او صنعتکارانو ویلي وو چې په هیواد کې د سیاسي ثبات نشتوالي له وجې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او له امله یې د سرو زرو پیرودونکي کم شوي دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 0042 0221 0024-2-4-1-1-5 شميره بيا وايم 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
ازادي رادیو تا غوښیست د نورستان وسیدونکو وی ولایت له طبيعي ښکلا او ډک دی او اوس سیلانیان کولای سي چې په ډاډه زړه لرو پرتو ځایونه ته ولاړ سي او له دغو شایستونو خوند واخلي. ځینې کسان په دې ولایت کې د پرمختللو او معیاري هوټلونو او د مزایونو د جوړولو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان وسیدونکو وی ولایت د خپل طبيعي ښکلا او درلودو په سبب په تیر حکومت کې د ملي پارک او د ژوو د خوندي چاپیریال په نوم ونومول شو. په خبرې چې هغه مهال د ولایت زیاتو برخو کې امنیت شتون نه درلوده او سیلانیانو هم هر ځای ته د تګ او چکر وهلو لپاره زړه نه ښه کولو، اوس چې د نورستان په هر دره او لرې پرته سیمه کې امنیت شته نو سیلانیانو ته پکار دی چې یاد ولایت ته لاړ شي او په دغه خاوره د قدرت له لورینو خوند واخلي. د نورستان دو اوسیدونکي مسعود او صلاح الدین
کومرونه چې د سیل لپاره د غل شو د غل رې نورستان کې پوره امنیت دی لار کې هم هیڅ مشکلات نشته. کولای شي چې خپل دغه د نورستان کې وګورئ ملي پارک کوم دغه دی او بیا خد فضا لري هوا به هوا هم خدي. الحمدلله موږ هم خوشاله یو د ټول مشران نو تاسو نو
نو اختر ان شاء الله ورځ خیر واني دی او هغه کسان چې د نور ولایتونو څخه نورستان ته راځي کولای شي چې راشي بغیر لکم استونزی ان شاء الله دلته امن او امنیت مکمل برابر ده او کوم استونزه نشته ده. نو کولای شي چې راشه د نورستان له مزایو څخه فن وکړي.
د دوی په وینا چې اوس د نورستان او کونړ د لارې په اوږدو کې د سیلانیانو د دمی او خوراک لپاره څو هوټلونه هم جوړ شوي دي. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل دوی ملي پارک ته د راتلونکو سیلانیانو د پاره د امنیت ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم چمتو کړي او هر څوک کولای شي چې د نورستان له ښکلاو د خوند اخیستلو لپاره یاد ولایت ته راشي.
نورستان ولایت یو ملي پارک دی د مختلف ولایتونو څخه گاونڈی او دلری ولایتونو نه دلته سیل لپاره دغه وخت کې دا اوس چې موسم برابر دی سیلانیان راځي. نو د اسلامي امارت راتګ نه پس سل پسلو کې هغوی ته امنیت ډاډ ورکو تیر کې چونکې دلته مختلف واقعات او پیښ کېدلې او شپه ورځ کولی شي د افغانستان او دارنګ خارجي سیلانیان هم چې نورستان ته راشي او د دې ښکلي مناظرو نه فایده واخلي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له مرکز کابل څخه لری او د چارواکو له پامه غورځېدلې ولایت دی خو رب پرې دومره زیاتې ښکلاوې لورویلې چې څوک هم ورځي نو په لیدو یې نه مړېږي او غواړي تل دغه زرغون ځنګلونه په خوړونو کې روانې رڼې اوبه شنه بخملین چمنونه وګوري او د ښکلې هوا په تنفس کولو یې مړاوې زړونه تازه کړي.
تاسو لا پیغامونو
کندار څخه خبره کوم دا خیر خیرت ناری چوي دا خو خلک دي چې دا بل ماشین اخی د مستوپیاتو د شهروالي د مالی او د ګمرک په نامه باندې خود به خیر خیرت ناری وي ورپوسې خرج کوي کارملیان پر خپل بازار څنګه چې خرج کوي او په وطن کې خیر خیرت تور دي دیونه لول مکتب دې بند کړي چنډي دې را چاته کړ دا پرون څاو د انداز کې د لر مردار دي مردار خو نه لالي نن څنګه لال شول او دې دې شي مردار او نن لال شول دیواز جن لا سره په دې وطن کې حق لري نو صبر وکړه انتظار وکړه وخت به راځي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو زه د بادغیس ولایت ته ژغیږم د دریبند ولسوالۍ دغه موږ مؤسسات چې د وروره یا مسکینان ته نه ورکوي وروره سرمایه داران خو یا بایان خو وروره کارټون هم د غو نوشته دی د مستحق وروره غوې ته نه ورکوي یا نور اقرار وخوره موږ ژغ دی د ولوړو مشرانو ته ورسیږي چې دا د بادغیس ولایت د دریبند ولسوالۍ د پنجاب په کلي دی یو هیات را واستوي وای در در موږ ته مسیح نه راکوي موږ څه وکړو وروره شی هم نشته وچکالي هم د هغه خوا ده نو پر ولسوال د ږغ وکړي پر بل چا د ږغ وکړي وای در در چې نماینده را واستوي موږ ته. السلام علیکم.
زمي احمد دي غزني ولایت زما طالبانو له وزیر دفاع تدا پیغام ده چې د افغانانو په وژلو تیر تجربه شوبدل جګړه نه ختمیږي د همدې کباله مصلحت مخه کان او افغانان مو وژنه وسنۍ نړۍ کې د جو جاړي ډیر موثر نسخه شته او کنه پرداسې جګړه په باور چې افغانستان خلاصه کې پښیمه کې به در سره د ملا او د مدرسې جړي وخیږي قران ته سر بخکارا کا فزور او جبر نظام تحمل اول او عینات کول فالوسی د عادیان او وتبعوا امر کل جبار عنید خو انجام د هلاکت و قهر د الله تعالی سره رسول